السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2015 کال د نومبر د میاشتې 12 نیټه ده ملیحه میزاده مو د مشال ریډیو ته ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم په خبرونه کې په یو شمېر کورنو سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو ته رپورټونو ترڅنګ شننې او تفسیرې لرو 19 پروګرام ته اندېهلي هم د خبرونې په آخري برخه کې خبرو خو اول خبرونه له ګل ایاز اورو
د افغانستان د سولې عالی شورا وای باید پاکستان د امن راوستلو لپاره خپل ژمنې عملي کړي د ملي وحدت حکومت د کابل د تیرې ورځې د مظاهره کوونکو یو شمېر غوښتنې ومنلې او لویدیځ او خلیج هیوادونو د روس د امن پلان رد کړی دی د افغانستان د سولې د عالی شورا غړي حاجی دین محمد ویلي چې امن یوازې د افغانستان لپاره نه بلکې د پاکستان او سیمې لپاره ضروری دی نوموړي دا خبره پرون په سوات مټه دروشخیله کې د عوامي نشتل ګوند د مشر سیاستوال او پښتون مبارز افضل خان لاله د فاتحې روستو مشال راډیو سره په ځانګړي خبرو کې وکړه حاجی دین محمد ویل چې باید پاکستان د امن راوستلو لپاره خپل ژمنې عملي کړي
پخلی باندې خو دا خبر و دې ورځو کې وشو چې دا به د امن لپاره او د مذاکرات لپاره به کوشش کوي خو موږ دا امید لرو چې دا یو حقیقي بڼه واخلي پر اختیار باندې د جنگ د بندېدو پر اختیار باندې د اقتصادي همکاریو پر اختیار باندې د یو بل باندې د اعتماد د کولو دغه یو فضا لپاره پر اختیار ډول باندې کوشش وسی
حاجی دین محمد په خبرو کې ویل چې افضل خان لاله افغان قام او ملت سره مینه وه او ولسمشر محمد اشرف غنی او پخوانی ولسمشر حامد کرزی تعزیتي پیغامونه یې پښتون قام او هغوی کورنۍ ته ویلي دي د پاکستان حکومت وایي د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د قومي اکشن پلان یا کړنلارې عملي کول د ټولو ادارو مشترکه ذمهواري ده او باید ټولې ادارې د عین په چوکاټ کې دننه خپل کردار ترسره کړي په اسلام آباد کې یو حکومتي بیان پرون مشال راډیو ته په رالیږلي پیغام کې بیان کې ویلي دي چې د حکومتي اقداماتو له وجې د امنیت وضع ښه شوې ده او اقتصادي وده هم شوې د حکومت لخوا د غبرګون د فوج د مشر جنرال راحیل شریف د هغه بیان په رد عمل کې راغلی ده چې نوموړي په وینا د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې د ښې نتیجو ترلاسه کولو لپاره ضروری ده چې حکومت انتظامی امور او واکمنۍ کې بهتري راولي حکومت په دې بیان کې ویلي چې د ولس ژوند خوندي ساتلو او د ترهګرۍ ضد قومي کړنلارې عملي کولو لپاره به هلې ځلې جاري ساتي د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمانوف د پاکستان په دوه ورځني سفر تیر ورځ اسلام آباد ته رسیدلی دی په اسلام آباد کې د وزیر اعظم دفتر یو چارواکي نن مشال اړی ته ویلي چې د تاجکستان ولسمشر به وزیر اعظم میا محمد نواز شریف او ولسمشر ممنون حسین سره ملاقات کوي چارواکي زیاته کړه چې د تاجکستان ولسمشر سره د تاجرانو یو ډله هم راغلی او تمه ده چې ځینې تجارتي لوزنامې لاسلیک شي د دې ترڅنګ د پاکستان وزیر اعظم به له تاجکستان ولسمشر سره د بجلی پر پروژه هم خبرې وکړي د ملي وحدت حکومت د کابل د تیر ورځې د مظاهره کوونکو یو شمیر غوښتنې ومنلې ولسمشر محمد اشرف غنی تیر شپه د مظاهره کوونکو له استازو او د وو مړو له یو شمیر خپلوانو سره په ارګ کې د خبرو پر مهال ویل یو شمیر امنیتي ستونزې به له غوښتنو سره سمې په غزنی کې حل شي خو د ځینو مشکلاتو حل کولو کې به وخت ولګي ولسمشر زیاته کړه چې یو شمیر غوښتنې ځکه اوس نه منل کېږي چې افغانستان د خپلو امنیتي ځواکونو لپاره ډېر امکانات نه لري تیر ورځ په کابل کې په لزګونو زره کسانو مظاهره وکړه مظاهره کوونکو د عدالت د پلي کېدو د لویو لارو د امنیت د ساتنې د ملکیانو د وژنو د مخنیوي او د وړو شو کورنیو ته د پاملرنې غوښتنه وکړه دا غوښتنې په زابل کې د و برمتو د سرونو د پرې کېدو په اعتراض کې وشوې افغانستان تیر ورځ هغه شرایط منلي چې د سوداګرۍ نړیوال سازمان کې شامل شي دا پریکړه تیر ورځ د سوداګرۍ نړیوال سازمان د موجوده 168 غړي هیوادونو له استازو سره په یوه غونډه کې شوې د سوداګرۍ نړیوال سازمان یو چارواکي چې په جنیوا کې یې په دغه غونډه کې برخه درلوده روټرز خبري اجنسی ویلي چې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان د تجارت وزیران په دسمبر میاشت کې په نیروبي کې غونډه کوي چې په رسمي ډول افغانستان د دې سازمان د غړي په توګه ومني له منل کېدو وروسته افغانستان سره د موافقې د توثیق لپاره د راتلونکي 2014 کال د جون میاشتې 10 نیټې پورې وخت دی افغانستان د 2014 کال په مارچ میاشت کې د موافقې په مسودې صلاح شوی وو خو د سوداګرۍ نړیوال سازمان چارواکو ویلي چې حتمی معاهدې لپاره پکار ده چې کابل مناسب جواب ورکړي په ننګرهار ولایت کې 15 وسلوال وژل شوي او 8 ژوبل شوي دي. د ننګرهار امنیه قومندانۍ مطبوعاتي مسول حضرت حسین مشرقیوال نن مشال ډی تو ویل چې د تیرې یوې نیمې میاشتې راهیسې چې د افغان ګډو ځواکونو له لورې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات پیل شوي لا هم دوام لري. د دوی په وینا د دې عملیاتو په ترڅ کې د چهارشنبې په ورځ 15 وسلوال وژلي او 8 نور یې زخمیان کړي دي. د یادو عملیاتو په اړه تر اوسه پورې وسلوالو رسنیو ته څه نه دی ویلي. تاسې مشال راډیو نه خبرونه اورئ. لویدیز او خلیجی هیوادونو د روسي امن پلان او په شام کې اصلاحات رد کړي او ویلي دي چې دا په ویانا کې د رواني اونۍ په اخره کې د خبرو اترو لپاره زمینه برابر نه کړي. د ملګرو ملتونو لپاره د برتانیا سفیر میتیو رایکرافت پرون خبر اعلان ته ویل چې د روسي تجویزونه نه خبر دی. دوی وای اتنوکاتی پلان د ویانا د خبرو اترو مرکزی نقطه نه ده بلکې روس ده. د خو د روسیې سفارتکاران په دې ټینګار کوي چې دغه پلان د ماسکو د ویژن او خیالاتو عکاسي کوي. روس دا هم وایي چې په شام کې د څلور کلنې جګړې د ختمولو لپاره د 14 منټې د شلو نه زیاتو هیوادونو کې دونکو امن خبرو اترو کې متبادل تجویزونو لپاره هم تیار دي. د روسیې پلان چې ای پی او رایټرز خبري اجنسونو ترلاسه کړي پکې ویلي شوي چې په شام کې نوی اساسي قانون پر مسوده رای واچول شي او صدارتي ټاکنې وشي. وروستۍ خبر د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو وایي چې په ختیز اوکراین کې په دې وروستو کې حالات لا نور کړکېچن شوي او د هیواد ځمکني بشپړتیا له ګواښونو سره مخ شوې ده. پوروشنکو تېره ورځ په کیف کې د قومي سلامتیا او د دفاع شورا یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې روسي پلوه بلتون غوښتونکو په دونیسک او لوهانس سیمو کې کاروایانو موخه د مینسک تړون ناکامه کول او د اوکراین فوج راپارول دي چې قومي سلامتیا په خطر کې اچولې ده. دا د مشال راډیو خبرونه او اوس هم له اسلام آباد د مشال راډیو خبریال سراج زهین د موسم حال او د کرنسی بای اورو.
نن د زیارت پر ورځ د پیښور کرنسی بازار نه اخیستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ پیسې اخیستل کیږي او په 1.06 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.75 روپۍ او په 1.75 روپۍ یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 23.80 روپۍ او 23.95 روپۍ د سعودي عرب ریال په 23.05 روپۍ او 23.40 روپۍ او یو افغانۍ په 1.65 روپۍ او په 1.25 روپۍ او 270 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 240 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 11 او زیات نه زیات 23، بنو کې 12 او 22 او کوټه کې به کم نه کم 6 او زیات نه زیات 18 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې ګل ایاز سره وړاندې کړل او د کرن صوبې او د موسم حال مولا سراج زهیر اوریدو په خبرونه کې به واوري. د خیبر پښتونخوا سوات تللی د افغان حکومت یو وفد وایي په سیمه کې د امن لپاره دواړو هیوادونو ته رښتینې همکاري پکار ده.
په دې سیمه کې یو ډېر غټ نام دی او دا یوازې د افغانستان په لوري کې نه ده، د پاکستان په لوري کې ده. هم دا امید لرو چې دا په رښتیا باندې د جنګ د بندېدو په رښتینی ډول باندې کوشش وشي.
د مومندو ایجنسۍ په امبار سیمه کې دوه ماشومان د شری ناروغي له امله مړه شوي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي باید چې د ناروغي خلاف ګامونه پورته کړل شي.
دا بالکل خوریږي کومنګ دې نه ډېر لږ نو هغه موږ نه علاقه دی او بل ځای زور ازونه هغه بالکل خاصه شوی دا شی دی، دا خراب مرض دی.
د جنوبی وزیرستان مسعود کډوال حکومت سره ګیلې لري.
اور قبایل چې کیم نو څو امداد دې سره شوای دی هغه په نسبت د ماسی ته علاقه دی یوړه چې مولګا چاوي هغه همشته نه درو پړي.
په اونیس پروګرام تان دې هلي کې له یو لیکوال ګلمینا بلال احمد سره خبرې لرو.
خاص طور پر د پښتنو ژوند او وطن کې چې دا اور روان شوی دی نو هغه ته حواله موږ کوشش کوم چې اولې کما
لمشال ریډیو سره اوسه. تاسو مشال ریډیو پرونو ته غوږی د افغان حکومت د سولې د عالی شورا غړي حاجی دین محمد ویلي چې که پاکستان د افغانستان د روغې جوړې په خبرو کې رول لوبوي نو پر افغانانو احسان نه کوي بلکې دغسې کول یې مجبوري ده. نوموړي چې پرون په اسلام آباد کې د افغانستان له سفیر جانان موساسی سره په ګډه د خیبر پختونخوا سوات ته د عوامي نېشن ګوند یو مشر افضل خان لالا د فاتحې لپاره ورغلی و. له مشال ریډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو حکومتونه باید یو بل ته د رښتینې همکارۍ لاس ورکړي. له سوات نه نیاز احمد خان تفصیل لري.
د کابل افغانستان نه د افغان ولسمشر په خصوصي وینا راغلی د افغان ولسمشر اشرف غنی مشر مشیر حاجی دین محمد سوات مټه درشخي لکې د افضل خان لالا خاندان سره لاسنیو وکړه. وروسته یې مشال ریډیو ته په ځانګړي مرکه کې وویل چې افضل خان لالا د افغان قوم سره مینه وه ځکه دوی د افغانستان قوم له اړخه دوی کور او سوات ته راغلي دي.
موږ دا ګڼو چې افضل خان لالا یو سړی و چې د افغان قوم سره د مینه وه او د دې ملت سره مینه وه. دا چې کوم حکومت هلته راځي کوم یو در راځي دا د هغې باندې ډېر فکر نه و، خو په دې فکر و چې دا ملت او دا قوم او دا ولس چې څوک مشر کوي هغه زموږ دپاره هم قابل احترام دی. نو ځکه د افغانستان مخکنی جمهور رئیس حامد کرزی او بیا اوسنی جمهور رئیس اشرف غنی د دواړو موږ ته پیغامونه را کړي وو، لیکلي پیغامونه چې موږ د ده د هغه پیغام د ده په مړینه باندې د هغوی خفګان او د هغوی هغه تاثرات هغه موږ دلته هم پښتنو ته هم کورنۍ ته هم د ولس ته وایو.
حاجی دین محمد نه چې کله دغه پوښتنه وکړه شوه چې افضل خان لاله همیشه د پښتون قام د وحدت خبره کړې او د ډیورنډ کرښې صرف روایتي یوه پوله ګڼلې ده، افغان دولت دغې ته په کوم نظر ګوري؟ نو ښاغلي وویل
د ده د دې مشن سره په یو مسالمت آمیزه طریقه باندې او په داسې یو طریقه باندې چې هغه بالاخره دا پښتانه په اقتصادي اجتماعي او فرهنګي په ټولنیز لحاظ باندې دوی په خپل منځونو کې دومره سره د دوی روابط نږدې شي چې بیا دا کرښې د دوی په منځ کې د دوی د بیلولو باعث ګرځېدی ونه شي، بلکې په طبیعي طور باندې دا خلک لکه څنګه چې ژبه یوه ده، رواج یو دی، قوم یو، ورونه دي سره، بلکې یو تن وجود دي.
د پاکستان او افغانستان نوی اړیکې او بیا د پاکستان لاړخه د افغانستان لپاره په پالیسۍ کې واضح بدلون په اړه ښاغلي زیاته کړه.
په دې سیمه کې یو ډېره غټه ناامني ده او دا یوازې د افغانستان په لوري کې نه ده، د پاکستان په لوري کې هم ده او دې امن ته چې ضرورت لري لکه څنګه چې افغانان ضرورت لري د پاکستان لوري هم ضرورت لري. یعنی دا اوس د پاکستان کوم احسان نه دی چې د نواز شریف یا د بل چا په افغانانو به یا چې تاسو زه امن راولم، د خپل ورته ضرورت دی، د خطي ورته ضرورت دی. په خولې باندې خو دا خبرې و دې ورځو کې وشوې چې بیا به د امن دپاره او د مذاکرات دپاره به کوشش کوي، خو موږ دا امید لرو چې دا یو حقیقي بڼه واخلي، په رښتیا باندې د جنګ د بندېدو، په رښتیا باندې د اقتصادي همکاریو، په رښتیا باندې د یو بل باندې د اعتماد د کولو دغسې یو فضا دپاره په رښتینی ډول باندې کوشش وشي.
په دغه موقع سوات کې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او پخوانی وزیر ځنګلات چې د افغانستان نه راغلی وفد کوربه هم و، واجد علي خان د افغان دولت له اړخه افضل خان لالا ته پیرزونې وړاندې کولو په اړه وویل
دواړو ملکونو کې دا کم تعلقات چې دا به نور د دې سره ښه شي، مضبوط به شي، دا اعتماد چې دا بحال کول شي دا یو اهمه خبره ده او د دې اعتماد په بحالۍ کې به دا راتک چې دا به خپل رول چې دا به پلیک انشاءالله تعالی خوشبینه دې ته چې دې دا راتک چې دا به د دواړو ملکونو لپاره د امن، د خوشحالۍ او زیره چې دا به ثابت شي.
وفد کې راغلی د افغانستان سفیر جانان موساسی په دغه موقع وویل چې دغه راتک د افغانستان دولت د طرفه د افضل خان لالا په غم کې د شریک کېدو او بیا افضل خان لالا کورنۍ او د سوات خلکو سره غمرازي کولو لړۍ ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو .com باندې لوستلی او ریډلی او لیدلی شئ. ورځي یو بل خبرته چې د پاکستان حکومت ویلي چې د ترګر عزت پر جوړ شوی قومي اکشن پلان عمل کولو ته ژمن دی او دا چې ریاستي ادارې باید د آئینی حدودو دننه خپل کارونه پر مخ یوسي. له هغه وروسته دا چې د پاکستان پوځ په خپل یو وروستي بیان کې د هغه هیواد له سیاسي حکومت غوښتنه کړې ده چې خپل انتظامي چارې ښه کړي. له اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال ریابیا اکرم خان تفصیل لري.
د پاکستان حکومت وایي چې ترهګرۍ مخنیوي خلاف جوړ کړی شوی په قومي اکشن پلان عمل درآمد یو مشرکه ذمېواري ده او ټولو ادارو ته به د آئین په حدودو کې کار کول وي. د پاکستان حکومت لخوا جاری شوی بیان مطابق چې حکومت د اولس ژوندونه محفوظ جوړولو لپاره به په قومي اکشن پلان عمل درآمد سره نور اقدامات هم جاری ساتي. حکومت خپل بیان کې وایي چې د وسلوالو خلاف کاروایۍ فیصله د حکومت ده او دې فیصلې ته د اولس حمایت حاصله ده. حکومتي بیان زیاتوي چې په قومي اکشن پلان کامیابۍ سره عمل درآمد د حکومت لخوا کوشونو سره سیاسي اتفاق د پوځ لخوا اوجد کړی شوي اقدامات او صوبایي حکومتونو پولیس او استخباراتي ادارو کاروایانو سره ممکنه شوی دی. دا بیان دا هم وایي چې اعلی عدلیې هم په دې کوششونو کې کومک کړی دی او د ټولو زیات د پاکستان اولس د اپریشن حمایت کړی دی. حکومت ویلي دی چې حکومت خپله اولس ته جواب دی دی او حکومت ټولې فیصلې قومي مفاداتو تر لاندې په شفافه طریقه کړي دي. حکومتي بیان په وینا چې حکومتي اقداماتو سره ملک کې امن او امان صورتحال ښه شوی دی او په حکومتي پالیسیانو کې په انتظامی امورو توجه ورکړی کیږي.
د پاکستان مرکزی حکومت د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د روان کال په شروع کې شل نکاتي قومي اکشن پلان اعلان کړی، خو په دې وروستو کې د پاکستان پوځ مشر رایل شریف ویلي چې د دې لپاره چې دغه پلان ښه نتیجې ورکړي د هیواد سیاسي حکومت باید خپل انتظامی چارې ښه کړي. تاسو په خب معلومات هم واورېدل دا چې هغه اهداف چې د قومي اکشن پلان په ترڅ کې حکومت ځان ته ټاکلي وو څومره برخه یې تر دې دمه ترلاسه شوي. په دې موضوع منور شاه تاسو لپاره دا رپورټ جوړ کړی.
د تیر کال په دسمبر کې د پېښور په آرمی پبلک سکول د وسلوال برید نه پس د پاکستان مرکزی حکومت د ترهګرۍ خلاف شل نکاتي قومي اکشن پلان اعلان کړی و چې ورته د هیواد د ټولو سیاسي ګوندونو ملاتړ ترلاسه دی. امنیتي ادارې ادعا کوي چې د دې پلان په نتیجه کې یې تر دې دمه په سلګونو وسلوال وژلي او په زرګونو مشکوک وسلوال یې نیولي دي. دا چې د ترهګرۍ په مخنیوي کې قومي اکشن پلان څومره کامیاب شوی دی د دفاعي چارو څېړونکي ریټایرډ جنرال طلعت مسعود یې په اړه وویل.
زما په خیال د دغه شل نکاتي پلان په عملي کولو کې یو شمېر نیمګړتیاوې لیدل کیږي، لکه د مدرسو رجستریشن او اصلاحات. په دې برخه کې ډېر کم کار شوی، یعنې اوس هم ځینې مدرسې په سخت دریځۍ او کرکې خورولو کې اخته دي. داراز د ترهګرۍ ضد د قومي ادارې نکټا د فعالولو په لړ کې هم د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. د قبایلي سیمو کډوال خپلو کورونو ته د ستنولو او په دغه سیمو کې د اصلاحاتو د عمل تیزولو په لړ کې هم ډېر لږ کار شوی دی. نو دا او د دې پلان په ځینې نورو خبرو عمل نه کول ډېره د اندېښنې وړ خبره ده.
نوموړی زیاتوي چې ترهګري یوازې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې نه ختمیږي، بلکې دې لپاره به جمهوري حکومت هم خپل کردار ترسره کوي. هلته د قبایلي سیمو پخوانی سیکرټري او د دفاعي چارو کارپوه ریټایرډ بریګیډیر محمود شاه وای پوځ په دې نظر دی چې په نېشنل اکشن پلان کې دوی خپل برخه کار کوي، په کار دی چې حکومت هم دا پلان په مکمله توګه عملي کړي.
نو فوج تازه باندې ډېر مخکې تللی دی او تقریبا ریسرجدي داسې وګڼه چې زموږ ملک یې ختمه کړې ده، خو حکومت مفاهمت پسندی نه سزا اخلي. نو خو داسې دی چې ورته وګورو چې ترجمونه دي هغې نوم بدل کړي، نو حکومت په هغې سلسله کې څه کوي؟ لکه دا خو ډېر وړاندې قدمونه دي، هغه واړه قدمونه هم لکه دوی نه دي اخیستي او دوی ناستې صرف فوج څه کوي نو بس دغه کافي دي.
دا چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره دغه پلان څه ډول نور هم موثره کېدلی شي، په دې پوښتنه ریټایر جنرال طلعت مسعود وایي.
پلان
دا پلان به هله موثر وي چې اول خو حکومت هر میاشت د پلان په شلو وړو نقطو د پرمختګ په اړه معلومات خپاره کول شروع کړي. داراز هر میاشت د دې پلان په هکله د وزیر اعظم په مشرۍ کې د اعلی حکومتي پوځي او استخباراتي چارواکو غونډه کیږي او پکې د دې پلان د پرمختګ څارنه کیږي. داراز به د دې پلان په عملي کېدلو کې موجودې نیمګړتیاوې مخې ته راځي او په کار ده چې د هغې لپاره په فوري توګه ګامونه پورته کول کیږي.
یاد دی وی چې د تیرې نهې په ورځ په پینډۍ کې د پوځ د اعلی افسرانو د غونډې وروسته د پوځ مطبوعاتي ادارې ISPR یو خبر پاڼه جاری کړې چې وایي پوځ د وسلوالو پر ضد موثره کارویانې کوي او په کار دي چې ولسی حکومت هم ښه حکومتداري یقیني کړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
ټاکل شوی چې نن د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمانوف چې د پاکستان په دوه ورځني سفر تیره ورځ دغه هیواد ته رسېدلی، نن د پاکستان د ولسمشر او وزیر اعظم سره ملاقات وکړي. تمه کیږي چې په دغه ملاقات کې یو شمېر تجارتي لوازنامو باندې د دستخط کولو تر څنګ د بجلی په یوه پروژه هم خبرې وشي. له اسلام آباده سراج ظهیر تفصیل لري.
د تاجکستان صدر امام علي رحمانوف د پاکستان په دوه ورځني سفر د شروع په ماسخوتن ناوخته اسلام آباد ته رسېدلی دی. نوموړی به نن د زیارت په ورځ د پاکستان د صدر ممنون حسین او وزیر اعظم نواز شریف سره لیده کاته کوي. اسلام آباد کې د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي مشال ریډیو ته وی چې د تاجکستان د صدر سره د نورو اعلی چارواکو سربیره د تاجرانو یوه ډله هم راغلې ده او امکان دی چې دوی به د پاکستان سره د تجارت زیاتولو لپاره لوازنامې هم لاسته لیکړي. د نوموړي په وینا چې دغه رنګ به د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د تاجکستان د صدر سره د بجلی په پروژې کاسا یو زر باندې هم خبرې اترې کوي او د دې سربیره به د دوه اړخیز تعلقاتو زیاتولو په چارو هم غور کیږي. د یادونې ده چې د تاجکستان صدر امام علي رحمانوف ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د دورې بلنه ورکړې وه او دا د نوموړي د پاکستان شپږم سفر دی. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ. د مومند ایجنسی په امبا سیمه کې دوه ماشومان د شری ناروغۍ له وجې مړه شوي دي. چارواکي وایي چې دغه ماشومان تازه له پنجاب نه ورغلي او پترس کې د یادې ناروغۍ وایرس سیمې ته انتقال شوي دي. د سیمې خلک له حکومت غواړي چې د شری له رنځ نه د ماشومانو د حفاظت لپاره په سیمه کې کمپین وچلوي. شاهنواز ترکزی معلومات لري.
د محمد ایجنسی په امبار تحصیل کې تیر ورځ د شری د مرض له وجې دوه ماشومان چې د محمد اجی نوسی وو مړه شوي دي. د دغه پیښې حال راته د سرو شاه اوسیدونکي ملک محمد یار خان داسې وایي.
دا رسول لنډیانو ماشومانو محمد ونمی دی نیکو نیر زمون سو حکومت د دې خبر ډیر ډیر دغه کین مون بس ته خوشاله یی ډیر سخت دغه کیږي کنه پوری د سی او شرو ی بل سمور دی چې مون ته پګی دې ته دې رشی دی چې دې یو دغه ډیر کیږي نو کړی.
د دې ورسته مې د صحت د محکمې دی او چارواکي ډاکټر عنایت علی سره خبرې وکړې. نو هغه وویل خو ملک محمد یار خان بیا هم غوښتنه کوله چې دغه مرض خطرناک دی او نورو ماشومانو ته هم لګېدای شي. باید حکومت دی په دغه سیمه کې د شری د مرض په ضد مهم وچلوي.
دا بالکل خوریږي که مونږ دې نه ډېر لري نو هغه زموږ علاقه د یو بل ضد زور ازونه هغه تل کسان پسې وي. دا شی دی دا ډېر خراب مرض دی.
نو د ملک محمد یار خان دغه غوښتنه مې ایجنسی سرجن ډاکټر رضا الله خان ته وړاندې کړه. او د ډاکټر رضا الله خان په وینا چې د امبار په ټولو کلو کې هغوی د شری ضد مهم چلولی او لا هم روان دی او وی ویل چې دغه سیمه د شری د مرض نه پاکه ده. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږئ. له جنوبي وزیرستانه به کور شوي خلک وایي چې دا مهال د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان او خوشا سیمو کې د کډوالۍ ژوند کوي. وایي چې د پاکستان حکومت مرستې ورسره نه کوي. دا خلک له حکومت غوښتنه کوي چې کورونو ته دې هلته هله بیرته ولیږي چې په سیمه کې د ژوند ټولې بنیادي اسانتیاوې ورته برابر کړل شوي وي. سیلاب مسعود رپورټ لري.
د پوځي عملیاتو په وجه په ډیر اسماعیل خان کښې میشته مسعود قبایلیون ګیله من دي چې دوی ته د نورو بې کوره قبایلیانو په څیر ملاتړ او مرستې نه رسېږي. په دغه باره کښې ځینې قبایلیون ویایي.
د مون نوم دی محبوب عالم ماسی. د تحصیل سرویکي سره مې تعلق دی چې د غنور آی ډی پی سره حکومت کې مه روایدو او د مسعید قوم سره کې مه روایدو. مسعید قوم په ټول ایجنسۍ نه اول رو بې دخله شوی دی لکه نور قبایل چې کیم سو امداد دے سرا شوائی دے ایغ پا نسبات دے ماسی دا لکا دے یورتا چھ ملگا چاوے آخے ہمیشتا ندرو کڑی
اے منم دلاور دائیں
چھ چا سرا چا شوی دی چمرا لڑائی تیرا دو کم کومی سرا کم علاقی سرا کم جنسے سرا کم روایت اکومات کڑی دے آدے ماسی دے سرا روایت نشتا اے ماسی دے سرا سرا سار زیو تائی دائیں
زم مالک یوسف جانیا چھ کم دے میر نقصان شوائی دائی دا چیرے چھ کم آدو دے یک وکم سران دائی شوائی دے میر میلے بوغین آر سای ختم شوی دی یو یو جور جو ماکشے میر رو غلی
من ام شنواز مالک دائیں میر وکمار چھ راجی پسط طریقہ میں راجی پا دام دا اولا جی چھو دے مو کور جور چھی دے مو لیار جور چھی دے مو وطان جور چھی دا غار شاٹی میں دا نلا جی گانا بے قیمات آمی دا نلا جی بے قیمات آزا تلائی نشو
دے دغو کبالیانو گلے مانے میں چھ پسولی وزیرستان کشے دے قدرتی آفتونو دے مخنوی ادارے ایجنسی رابطہ افسار سید عمر محسود تا مخش کرے اغوی پا دارنگ جواب وکم مسعود کا بیانو دا گشتنا ہم وکڑا چا حکومتی چرواکی دے دے بیرتا لش دولو نا اول دے بیا اب دولو اغا ٹولا زون را سرا پورا کی چکومی دے سیمنا دے ریستلو پا وقت را سرا کڑی وا سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال ترنا لاندے
دا دعویداری غلط اگر چیزیم دا شبیردی مکمل ختم
افغانان چوکاری بے شک چوکاری
دیر سخت را بانی تیرا یا ہر چکل
دیر سخت مکان لمسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یوه هڅه کوي.
د چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی سئ.
دا مشال ریډیو دا د افغانستان حکومت په کابل کې د اعتراض کوونکو له استازو سره تر خبرو وروسته د هغوی یو لړ غوښتنې ومنلې. تېره ورځ په کابل کې د هغو اوو کسانو په ننګه چې سرونه یې په زابل کې خوست شوي وو مظاهره وشوه. ولسمشر او اجرایي رئیس تېره شپه په ارګ کې د اعتراض کوونکو له استازو د وژل شوو کسانو د کورنو له یو شمېر غړو سره غونډه وکړه. په دې غونډه کې ولسمشر او اجرایي رئیس د اعتراض کوونکو له استازو سره ژمنه وکړه چې د دوی د سیمو د امنیت لپاره بحث وکړي او د عبدالله عبدالله مرستیال حاجي محمد محقق بیا یو شمېر مظاهرچیان تورن کړه چې په دې ډول غواړي له حکومته باج واخلي او خپلې شخصي غوښتنې پرې ومني. تفصیل له احمد شیبر په رپورټ کې.
د افغانستان حکومت په کابل کې د لسګونو سره کسانو له مظاهرې وروسته د هغوی د یو شمېر استازو غوښتنې ومنلې. اعتراض کوونکو د عدالت د پلي کېدو، د لارو د امنیت، د ملکیانو د وژلو د مخنیوي او د قربانیانو کورنیو ته د پاملرنې ژمنې وکړې. تېره شپه پارک د اعتراض کوونکو یوه استازې مصباح حسین فروغ د غزنی د یو شمېر سیمو پر امنیت ټینګار وکړ.
ما خواستار نه جنگ هستیم،
موږ نه جګړه غواړو، نه په افغانستان کې بې اتفاقي غواړو. موږ د ملي وحدت له حکومته که حتی نیمګړی حکومت وي ملاتړ کړی او کوو یې، خو شرط دا دی چې زموږ غم وخوړل شي. ولسمشر غني د اعتراضونو تر اورېدو وروسته یو شمېر غوښتنې پر ځای وګڼلې او ویې ویل په ګیلان کې د پوستو جوړول په سر سترګو. د کورنیو چارو وزیر ته مې په ښکاره ویلي دي چې د اعتبار وړ سیمه ایز پولیس دي په ګیلان کې تشکیل شي او دا کار به په لرې راتلونکي کې نه کوو، په څو ورځو کې به یې کوو او نه په څو اونیو کې. همداراز د شهیدانو ورسې ته پاملرنه هم په سر سترګو. خو ولسمشر غني د دغو استازیو ځینې غوښتنې د اوس لپاره د تطبیق وړ ونه ګڼلې. د خاک افغان ولسوالۍ فعالېدل په اصل کې منو، خو په عمل کې باید زموږ ستونزې درک کړي. کابل کې تېره ورځ اعتراض کوونکو له سهاره تر ماښامه پر دولت سخت انتقادونه وکړل او ویې ویل لکه څرنګه چې په کار و دولت په زابل کې له یاغیانو څخه د دوی د برمته شویو کسانو په خوشي کولو کې مرسته نه ده کړې، چې اخر د هغوی له اوو تنو چې پکې ښځې او یو نه کلن هلک شامل وو سرونه غوڅ کړل. خو ولسمشر غني وویل کله چې دا کسان په زابل کې برمته شول د هغوی د ژغورنې لپاره عملیات پیل شول. د ولسمشر په وینا په دې موده کې یرغملو د برمته و د ساتلو ځای شپږ پنځوس ځلې بدل کړ. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم وویل چې حکومت هیڅکله د دغو کسانو د خوشي کېدو په برخه کې بې تفاوته نه دی پاتې شوی. عبدالله عبدالله زیاته کړه په تېرو څو ورځو کې ټوله توجه دې ته وه چې یوه ناوړه پیښه شوې ده، څو بله یې به رامنځته نه شي.
د عبدالله عبدالله دوم مرستیال حاجی محمد محقق هم ټینګار وکړ چې د برمته شویو کسانو د خوشې کېدو لپاره حکومت په لومړي سر کې هڅې پیل کړي. خو ښاغلی محقق یو شمېر کسان او ډلې یاد کړل چې هڅې یې کولې د چهارشنبې د ورځې له اعتراضونو څخه سیاسي ګټه ترلاسه کړي. حاجی محمد محقق زیاته کړه چې هره ورځ د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې ناامنۍ دي او د ټول هیواد ناامنۍ باید هېرې نه شي. د کابل د تیرې ورځې مظاهرې په څیر مظاهره مخکې نه وه شوې. اعتراض کوونکو له سهاره تر ماښامه د اوو قربانیانو جسدون له ځانونو سره وړل او شعارونه یې ورکول، خو د حکومت چارواکو د دوی له استازو وغوښتل چې د قربانیانو مړی ژر تر ژره خاورو ته وسپاري او تر هغه وروسته که بیا هم دوی څه غوښتنه لرله په هغې به خبرې وشي.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. د ماسپخین یوه نیمه بجه کېدونکې ده. لنډ خبرونه له ګل ایاز اورو.
د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي حاجي دین محمد او ویلي دي چې امن یوازې د افغانستان لپاره نه بلکې د پاکستان او سیمې لپاره ضروري دي. نوموړي دا خبره پرون په سوات مټه دروشخیله کې د عوامي نشر ګوند مشر سیاستوال او پښتون مبارز عبدالخان لالا د فاتحې وروستو مشال لړیو سره په ځانګړو خبرو کې وکړه. حاجی دین محمد ویل چې باید پاکستان د امن راوستلو لپاره خپلې ژمنې عملي کړي. د پاکستان حکومت وایي چې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د قومي اکشن پلان یا کلندار عملي کول د ټولو ادارو مشترکه ذمهواري ده او باید ټولې ادارې د آئین په چوکاټ کې دننه خپل کردار ترسره کړي. په اسلام آباد کې حکومتي بیان پر مشال لړیو ته په رالیږلي بیان کې ویلي دي چې د حکومتي اقداماتو له وجې د امنیت وضع ښه شوې ده. د ملي وحدت حکومت د کابل د تیرې ورځې د مظاهره کوونکو یو شمېر غوښتنې ومنلې. ولسمشر محمد اشرف غنی تیره شپه د مظاهره کوونکو له استازو او د وو مړو له یو شمېر خپلوانو سره په ارګ کې د خبرو پر مهال ویل چې یو شمېر امنیتي ستونزې به له غوښتنو سره سمې په غزنی کې حل شي. افغانستان تیره ورځ هغه شرایط منلي چې د سوداګرۍ نړیوال سازمان کې شامل شي. دا پریکړه تیره ورځ د سوداګرۍ نړیوال سازمان د موجوده 116 غړي هیوادونو له استازو سره په یو غونډه کې وشوه. په ننګرهار ولایت کې 15 وسلوال بوجود شوي او 8 نور ژوبل شوي دي. وسلوالو په دې اړه سیمې دي. لویدیځ او خلیجي هیوادونو د روسي امن پلان او په شام کې اصلاحات رد کړي او ویلي دي چې دا په ویانا کې د روانې اونۍ په اخره کې د خبرو اترو لپاره زمینه نه برابروي. د ملګرو ملتونو لپاره د برتانیا سفیر پرون خبرارانو ته وویل چې د روسي تجویزونو نه خبر دی. دوی وایي اته نکاتي پلان د ویانا د خبرو اترو مرکزي نقطه نه ده بلکې روسته. او د اوکراین ولسمشر پترو پوروشنکو وایي چې په ختیځ اوکراین کې په دې وروستو کې حالات لا نور کړکېچن شوي او د هیواد ځمکني بشپړتیا له ګواښونو سره مخ شوې ده.
لند خبرونه تاسو مشال ریډیو نه واوریدل چې ګل ایاز سره وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریال احمد الله نه واورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي څه دي.
وحدت ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې د نه پورس په جنرال هډ کوارټرز کې د کور کمانډرانو کانفرنس ته خپل وینا کې جنرال راحیل شریف وویل چې هیواد کې د ترهګرۍ او توندلاریتوب خاتمه لپاره زمنګ کاروایانو ته ولسی ملاتړ ترلاسه دي کم چې د ستاینې وړ دی. خو ضرورت د دې خبرې دی چې حکومت دې هم د لړ کې خپل ګامونه د پاکستان فوج د هڅو سره هم آهنګ کړي. ورسپانه لیکي چې د تیرو څو میاشتو په مهال د هیواد په بیلابیلو برخو کې د شوو څو خونړو بریدونو څخه دا خبره په ډاګه کیږي چې د ترهګرۍ لعنت لا په مکمله توګه ختم کړی شوی نه دی. ورسپانه لیکي چې د حکومت ذمہواری جوړیږي چې ټولنه کې د ځنو مخصوصو ډلو د خواهشاتو پوره کولو برعکس د اولس د بنیادی ضرورتونو د پوره کولو، د قانون واکمنی باوري کولو، د هیواد پسمانده او په ځانګړې توګه د قبایلي سیمو وګړو ته د خپلو بشري، جمهوري، قانوني او آئینی حقونو ورکولو، د ګرانۍ کچې راکمولو او اولس ته د هغوی په درشل د انصاف ورکولو لپاره ځانګړي ګامونه واخلي. ډان ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د قومي اکشن پلان د عملي کولو په اړه چې کومه غونډه د وزیر اعظم په مشرۍ کې شوې وه، نو د فوز مشر هم په دغه غونډه کې موجود وو او په دغه غونډه کې هغه خندان مخې ته نه راوستي کوم چې یوه ورځ وروستو د کور کمانډرانو د غونډې په اعلامیه کې په ګوته کړې شوې دي. ورسپانه لیکي چې سیاسي مشران او د هغوی کمزوري د خلکو په وړاندې وي، خو آیا د فوزي ځواکونو صورتحال هم دغه شان دی او کنه؟ ورسپانه لیکي چې ضرب اعظم عملیاتو کې فوز داوه کوي چې هغوی دغه سیمه له ترهګرو څخه پاکه کړې ده. خو د دې خبرې پخلی نه کیږي چې آیا ضرب اعظم عملیات د خپل پلان سره سم روان دي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې فوز په 2009 کې په جنوبي وزیرستان کې هم عملیات پیل کړي وو، خو لا تر دې دمه دغه سیمه خپل زوړ حالت ته نه ده راوستې شوې. آج ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې صوبایي محتسب په پېښور کې د تجاوزاتو از خود نوټس په اخستو ضلعي انتظامیه ته فوري اقدامات او هدایت کړی دی. بلخوا ریلوې پولیس مشر د تجاوزاتو په ضد مؤثره اپریشن په نه کولو د ریلوې ذمه دار اهلکارانو پر ضد د کاروایۍ هدایت کړی دی. ورځپاڼه لیکي چې په یوه ورځ دوه مختلفې نوټس د تجاوزاتو د مسلې سنگینی په ډاګه کوي. د پېښور ضلعي انتظامیه د تجاوزاتو پر ضد یو غټ اپریشن هم کړی و، خو بدقسمتۍ سره دغه اپریشن په صحیح توګه سرته ونه رسولی شو. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې ښه به دا وي چې د داسې اپریشنونو نه وړاندې د منتخب غړو او تنظیمونو سره مشاورت وکړی شي چې وروستو بیا دغه خلک د تجاوزاتو دوباره نه جوړولو ګارنټي هم ورکړي.
او د نړۍ مطبوعات. بریتانوی گارڈین رسپانے پا پاکستان کی دا معشومانو دا تعلیم دا خراب کچے، اور ٹائمز مجلے بیا پا افغانستان کی دا روانے جگڑے پارا لکھن اخباری کڑی دی چھے مہم ٹکی تاستا ہارون باچا دا رو روی.
د ګارډین ورځپاڼې لیکنه وایي د پاکستان حکومت د بلوچستان صوبې هغو سلګونو سکولونو ته چې په میدان موجود نه وو د پیسو ورکولو لړۍ درولې ده. پر دې سربېره حکومت د 450 استادانو چې له سکولونو غیر حاضر پاتې کېدل دندې ورختمې کړې دي. د لیکنې تر مخه په تېرو کلونو کې که څه هم په پاکستان کې د ماشومانو د تعلیم په برخه کې یو څه کار شوی، خو د هغه هیواد د تعلیم وزارت لخوا خپور شوی سګنې رپورټ ښیي چې د ماشومانو د تعلیم ترلاسه کولو شرح لا هم ډېره ښکته ده. رپورٹ وایي هغه پاکستانی ماشومان چې عمرونه یې پرایمري سکول ته د تګ دي تقریبا درېیمه برخه یې ښوونځي ته نه ځي، او هغه چې لس کلن او یا تر هغې ستر دي 20% یې بې سواده دي. هم د تعلیم وزارت د رپورټ تر مخه د ټول پاکستان په کچ هغه ښځې چې عمرونه یې 45 کاله او یا هم تر هغې پورته دي له دریو څخه دوه برخې لیک لوست نشي کولی. همداراز 35% پاکستانی نجونې له ښوونځیو بهر دي. په دغه رپورټ کې ورکړل شوې شمیرې ښیي چې په ټول پاکستان کې 6.5 میلیونه ماشومان چې 28% نجونې دي سکولونو ته نه ځي. بلخوا د ټایمز مجلې یو لیکنه وایي په افغانستان کې هغه طالب وسلوال چې له خپلو ملګرو زیات سخت دریځه دي له اسلامي دولت وسلوالې ډلې لیکو ته ځي، چې په ترڅ کې د لیکنې تر مخه په هغه هیواد کې د فرقیز تاوتریخوالي پیښې مخ په زیاتېدو دي. لیکنه وایي په افغانستان کې د وو شیعه هزارګانو د جسدونو چې سرونه پرې شوي وو د موندل کېدو پیښې اندېښنې راولاړې کړې دي. لیکنه کاږي د طالبانو یو ډله چې په دې وروستیو کې د افغان طالبانو له غورځنګ څخه جلا شوه ځانته د اسلامي امارت د لوی شورا نوم ورکړی دی. په لیکنه کې د زابل ولایت د چارواکو په حواله ویل شوي چې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش سره ملګرو شویو طالبانو په سیمه کې له فعالو افغان طالبانو سره خونړۍ جګړې پیل کړې دي. په لیکنه کې په دې وروستیو کې د افغانستان د کندوز د طالبانو لاسته د لوېدو پیښې پیادولو سره ویل شوي چې سږ اوړی د هغه هیواد امنیتي وضعیت لا پسې خراب شو. افغان امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې په افغانستان کې د میشتو بهرنیو سرتیرو په مرسته کندوز د طالبانو له ولکې خلاص کړي. په لیکنه کې د یو غربي چارواکي له خولې زیاته شوې چې د افغانستان جګړه د هغه هیواد د حکومت لپاره لا پیچلې شوې ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ټاکل شوی ده چې په څو ورځو کې د شام لپاره په ویانا کې غونډه جوړه شي. ایران وایي په دې غونډه کې باید په دې خبرې وشي چې څرنګه د شام خلک خپل راتلونکي برخلیک وټاکي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال د دې غونډې په اړه د ایران نظر په بیروت کې له رسنو سره شریک کړ او ټینګار وکړ چې د شام شخړو ته باید سیاسي حل لار ولټول شي. تفصیل د احمد چیبر په رپورټ کې اورو.
ایران وایي د سوریې خلکو ته باید وخت ورکړل شي څو خپل راتلونکی برخلیک په خپله وټاکي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال حسین امیر عبداللهیان د چهارشنبې په ورځ د لبنان د پارلمان له رئیس سره په بیروت کې تر لیدو وروسته وویل تهران به د سوریې د حکومت او د بشار الاسد د رژیم ملاتړ ته دوام ورکړي. د عبداللهیان په وینا په ویانا کې د روانې اونۍ په پای کې د سوریې په اړه غونډه جوړیږي او پکار ده چې په دې غونډه کې د سوریې د خلکو اغېزمنې ونډې ته پاملرنه وشي.
بلکې کشورها باید کمک کنند،
هیوادونه باید مرستې وکړي. په سوریه کې باید داسې شرایط برابر شي چې د سوریې خلک وتوانی شي چې د خپل راتلونکي برخلیک لپاره په خپله پرېکړه وکړي،
سرنوشتشون تصمیم بگیرند.
په دې ترڅ کې رویټرز اژانس د لبنان د یوه تلویزیون په وینا خبر ورکوي چې تر دې دمه تهران پریکړه نه ده کړې چې د ویانا غونډې ته خپل استازی واستوي.
تیره اونی د ایران د مذهبي مشر آیت الله علی خامنه ای و سلاکار ویلی وو چې تهران به د ویانا غونډې ته استازی واستوي. خو دې سلاکار ویلی وو چې تر غونډې مخکې یو شمېر سری کرښې چې څرګندې نه دي ایستل شوي دي. ایران د لومړي ځل لپاره د اکتوبر په 13 په ویانا کې د سوریې په اړه جوړه شوې غونډه کې برخه اخیستې وه او بیا وروسته تهران وویل چې دا غونډه ګټوره نه وه. ایران هغه مهال خبرداری ورکړی و که چېرته همدا حالت دوام وکړي په راتلونکي کې به خپل استازی داسې غونډو ته ونستوي. ایران سعودي عربستان د سوریې په شخړو کې ښکېل ګڼي او وایي چې د بشار الاسد د مخالفانو ملاتړ کوي، خو ریاض بیا تهران تورنوي چې په سوریه کې د جګړې اور تازه کوي. د امریکا، روسیا او د نړۍ د یو شمېر نورو پیاوړو هیوادو وزیران او ډیپلوماتان به د ویانا په راروانه غونډه کې برخه واخلي څو د سوریې په اړه د مذاکراتو دوهم پړاو ترسره کړي. تر څلور کاله ډیره موده وشوه چې په سوریه کې شخړې روانې دي. په دې جګړو کې تر 2.5 لک ډیر کسان وژل شوي او په میلیونونو نور بې کوره شوي دي.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. په افغانستان کې د نیټو د کاتې ملاتړ د ماموریت مشر وایي افغانستان، پاکستان، چین او امریکا باید په ګډه طالبان سره یو او د سولې خبرو ته کینوي. جنرال جان کیمبل پرون د چهارشنبه په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د طالبانو د جلاوالي او د دوی ترمنځ د جګړو رپورټونه وررسېدلي، خو نوموړي ټینګار وکړ چې طالبان باید د سیاست لاره غوره کړي. د په ورته وخت کې د افغانستان د جګړې روان فصل هم جدي وباله او زیاته کړه چې د افغان هوایي د تجهیز هڅې پیل کړې دي. تفصیل د کابل نه د اسدالله الدین په رپورټ کې واورې.
جنرال کیمپل د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې طالبان باید نور د خلکو او امنیتي ځواکونو له وژلو لاس واخلي او سیاسي حل ته غاړه کېږدي.
دای وای طالبان باید خپل رهبری ته داسې کسان راولي چې د دوی ښه استازیتوب وکړي. دا به ډیر وخت ونیسي چې طالبان د سولې میز ته کینول شي، خو افغانستان، پاکستان، چین، امریکا او یو شمېر نور هیوادونه باید طالبان وهڅوي چې د سولې خبرو ته حاضر شي، خو که چیرې طالبان سره جلاوي دا کار به ستونزمن وي. کیمپل ویل طالبانو ډیر نړیوال ځواکونه هم وژلي، خو اوس جګړه له افغان ځواکونو سره ده او دوی هم په دې برخه کې د افغان ځواکونو ملاتړ کوي. له طالبانو څخه جلا شوې ډلې د روانې اونۍ په پیل کې ځانته نوی مشر وټاکه او له ملا اختر محمد منصور سره یې خپل مخالفت اعلان کړ. له دې سره سم په زابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د طالبانو د دو ډلو ترمنځ د جګړې راپورونه هم ورکول شوي دي. د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت د سولې له خبرو پرته د افغان ځواکونو په تجهیز هم ټینګار کوي او وایي چې دوی د افغان هوایي ځواکونو سمبالښت ته ژمن دي. جنرال جان کیمپل ومنله چې د افغان هوایي ځواکونو په تجهیز کې یې بیړه نه ده کړې، خو وی ویل راتلونکي میلادي میاشت به افغان ځواکونو ته یوه بم غورځوونکي الوتکه ورکړي او په راتلونکو دریو کلونو کې به د افغان هوایي ځواکونو اړتیاوې پوره کړي.
We'll get the first ones probably in December, another month and a half or so.
دای وای مونږ په پراتون کې دسمبر میاشت کې افغان هوایی پاوسته یو جنگي الوتکه ورکړو. زه نه غواړم د الوتکو کرشمیر مشخص کړم، خو پراتون کو دریو کلونو کې به مونږ افغان پاوسته جنگي الوتکه ورکړو. کوم الوتکه چې پراتون کې دسمبر کې ورکوو هغه د بم غورځولو ورته هم لري، خو افغان پیلوټان لا هم روزنه ته اړتیا لري او مونږ د دوی روزنه ته هم ژمن یو. جان کیمپل د افغان هوایي ځواک د بشپړولو لپاره د افغان حکومت سیمه ییزې هڅې هم مناسبې وبللې. کیمپل وویل دا ښه کار دی چې افغانستان له چین، هند او روسیې څخه مرسته وغواړي، خو نوموړي د روسیې په مرستو محتاطانه غبرګون وښود او ویې ویل چې په سوریه کې باید د روسیې اعمالو ته وکتل شي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پښتونخوا د ساینس او ټکنالوژي وزارت پرون په پېښور کې له یو چینایي شرکت سره یو لوازنامه لاسلیک کړه چې مقصد یې په صوبه کې د ټکنالوژۍ پرمختیا او د صوبې ځوانانو ته د آی ټي په برخه کې روزنه ورکول ښودل شوی دي. دا هم ویل شوي چې د دغه پروګرام په ترڅ کې به ځوانانو ته وظیفې او د روزګار موقع په لاس ورکول کېږي. له پېښوره شبیر جان تفصیل لري.
پیخور سول سیکریټریټ کې د چهارشنبه په ورځ د خیبر پښتونخوا د ساینس او ټکنالوژي وزارت او د چین د ټیلیکام هوایي کمپنۍ یا شرکت ترمنځ دغه لوزنامه لاسلیک شوه چې پکې د خیبر پښتونخوا د ساینس او ټکنالوژي وزیر شهرام خان ترکه، د خیبر پښتونخوا د آی ټی بورډ غړو او د چین د هوایي ټیلیکام کمپنۍ د پلاوي غړو ګډون وکړلو. په دې موقع د خیبر پښتونخوا سینیئر او د ساینس او ټکنالوژي صوبایي وزیر شهرام خان ترکه وویل چې د خیبر پښتونخوا حکومت 2014 کال د ټکنالوژي کال اعلان کړی دی او د لټ کې دوی هر ګام پورته کوي چې ورسره به په صوبه کې ټکنالوژي عامه شي او دا به پرمختګ عمومي.
The government of
دا خیبر پختونخوا حکومت 2018 دا ټیکنالوژي کال اعلان کړی دی او موږ دا صرف وایو نه بلکې دا زموږ مطلب او مقصد دی او همدغه لپاره موږ بهر هغه نړیواله غټه کمپنی دلته راغواړو چې دلته سرمایه کاري وکړي او د لړ کې به هر هغه ګام پورته کوو چې نه یوازې به حکومت ته ګټه وي بلکې د صوبې ولس او ځوانانو ته به هم ګټه وي او زموږ زیات پام همدغه طرف ته دی چې دغه ټول پرمختګ د لوړ کچې نه لاندې کچې ته او په زیدلي سطح وغځوو. د چین د هوایي ټیلیکام کمپنۍ یا شرکت د پلاوی مشرکونکي جان زیاپینګ په دې مقویل چې ردی لوزنامې له لاندې به دوی هڅه کوي چې خیبر پښتونخوا کې ټیکنالوژي مخ په وړاندې بوزي او زیات نه زیات د دې ځوانانو ته به په دې لړ کې تربیت هم ورکوي. موږ غواړو چې د خیبر پښتونخوا د ځوانانو هنرونه او صلاحیتونه مخ په وړاندې بوزو، دوی د نوې ټیکنالوژۍ نه خبر او ورسره تربیت کړو او دې لوزنامې د لاندې به د خیبر پښتونخوا ځوانانو ته سکالرشپ یا وظیفې د زده کړو او د روزګارونو موقع او دغه رنګ نور تربیتونه به ورکوو او خیبر پښتونخوا حکومت او زموږ کمپنی به په ګټه باندې یو بل سره د ټیکنالوژۍ په پرمختګ باندې کار کوو چې ګټه به یې د خیبر پښتونخوا او ولس دواړو ته وي. د پام وړ ده چې د خیبر پښتونخوا سینیر او د ساینس او ټیکنالوژۍ صوبایي وزیر شرم خان ترکې په دې موقع وویل چې صوبایي حکومت وړاندې را د ساینس او ټیکنالوژۍ په صوبه کې پرمختګ لپاره د نړیوال بانک نه علاوه یو شمیر نړیوالو هغه ادارو سره په تماس کې دي څوک چې په نړیوال کچه د ټیکنالوژۍ په پرمختګ باندې کار کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه تاسو انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې ملستلی اوریدلی او لیدلی شئ. اوس وخت شوی دی د 19 پروګرام تاندې هلی. دا پروګرام ساسو لپاره فرخنده اسد جوړ کړی دی چې په دې نننی پروګرام کې له یوې لیکوالې ګلمینا بلال احمد سره خبرې کړې دي. راځي چې واورو.
په تاندې هلی خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې د پرمختیایي چارو د یوې کارپوهې او کالم لیکونکې ګلمینا بلال سره خبرې کوو.
خاص طور په د پښتنو زموږ وطن کې چې دا اور روان شوی دی، دونه اور دی چې موږ خپل کورونه هم پرېښل، نو هغې په حوالې موږ کوشش کوم چې ولیکم.
دا به هم باوري په خیبر پښتونخوا فاټا کې د بدمنۍ او د سکولونو دورانې دو باوجود هم د جنکو زده کوونکو په شمیره کې څه کمی نه دی راغلی.
سلام کول غواړم د همت ته چې هغې دې نه باوجود هم خپل همت کړی دی، سکول ټیچران یې تللي دي، میندو چې دی خپل ماشومان لیږلي دي.
ګلمینا بلال د 1300 کلونو راهیسې په اسلام آباد کې د یوې څیړنیزې ادارې انډیویژل لینډ سره کار کوي. هغې په نفسیاتو یا سایکالوجي کې زده کړې کړې دي. د خپل ځای او تعلیم په اړه دا وایي:
زما تعلق شته چې همیشه وایم چې زه رښتیا کې یو پاکستانی یم، ځکه چې زما د مورنۍ چې ده هغه خیبر پښتونخوا نه ده او د پلار خاندان چې دی هغه جو بلوچستان نه دی. نو بس سبق خو ډېر نری ویلی جی، بس نفسیات کې مې ایم فل کړی دی قاری اعظم یونیورسٹی اسلام آباد نه، ماسٹرز مې کړی دی پېښور یونیورسٹی نه هم نفسیات کې. انڈیویژل لینڈ پاکستان جی کوشش کی چې میډیا په حواله خلکو هغه شعور پیدا کی چې میډیا چې دا هغه صارفین هغه حقوق چې کوم دي کوم زما او تاسو حقوق دي میډیا په حواله هغه څه دي. وسره د مونږ د صحافیانو د جرنلسټانو سره هم مونږ لږ ډېر د تربیتي ورکشاپونو په کانفلیکټ باندې، په ذمہ داری باندې، په آزادی باندې اخر باندې هم مونږ کار کوو. وسره وسره مونږ پولیس سره کار کوو، اور خاص طور پر د پاکستان کې تاسو سره پته ده چې زنانه پولیس هم دي، اور هغه هم زنانه پولیس دوی بھرتی کړی وو چې د جنډر بیسڈ وائلنس شي کوم دی هغه په حواله کار وکړو. لیکن موږ چې هغه سره کار کول شروع کړ نو موږ ته پته وشول چې زنانه پولیس خپل محکمه کې دننه ډېر زیات مسلې دي، مشکلات دي، هغې په حواله هم موږ کار کوو. بیا موږ کانفلیکټ والے کار کوو، د امن په حواله کار کوو، اور زموږ کار چې دی هغه پورا پاکستان کې، پنجاب کې، سندھ کې، فیڈرل ایریا، خیبر پختونخوا، بلوچستان، ټول علاقو کې موږ کار کوو. لیکن دفتر چې کوم دی هغه زموږ اسلام آباد کې.
ګل مینا بلال په خیبر پختونخوا کې پولیسو ته روزنه هم ورکوي. دا چې په خیبر پختونخوا کې پولیس فورس له کومو مسلو او چیلنجونو سره وړاندې دي په جواب کې دا وایي،
زما خیال دی ټول هغه مسله خدا دی چې موږ د پولیس ته چې څه سړی وي یا ښځه وي هغه موږ بنیادم ورته وو. دا زموږ بدقسمتي ده، کمبختي ده چې موږ دا چې دونه خفا وو، او څه دا نه وایم چې غلط خفا وو، لیکن دا دی چې دونه خفا وو چې په کرپشن په حواله او هغه نور نور وجوهات په وجه چې موږ دا ارو ګڼو نه چې دا بل بنیادم چې دی دا چې ناکې مانه ولاړ دی، ناکې مانه چې ما یا تاسو څوک ادرې پولیس والا غریب نو موږ داسې وو چې څنګه پته نشته ځکه پیغور وکړو. نو ټول اول چیلنج خدا دی چې زه او تاسو نو تاسو چې کوم یو لیسنر دی هغه په عزت په نگاه دی یا سره پولیس والوي هیڅ هغه کې ورته دا موږ اکنالج کو دا اعتراف کو چې خدای مکه خدای مکه سبا ته څه واقعا وشي نو زه او تاسو د میډیا والا یا زه یا ان جی اوز والا موږ به خو منډه واو هغه لاکه هغه زینا، لیکن پولیس والا موږ به هغه زینا به لړی منډه وو او پولیس والا چې دی هغه به زه طرف منډه وای او چې ناکه معنی یو بوم بلاست شي یو حمله وشي پولیس والا ورته شهید شي تو دو منټه پس تاسو ګورئ چې بل پولیس والا هغه اما گئی زه باندې یو بل کس ولاړی. نو خبره دا ده چې په کار کې ټول ناول احترام مونږ وکړو، مونږ غوړي راکړو وکړو چې د دې په وجه مونږ چې لږ ډېر شو کوم تحفظ مونږ ته دی هغه په دې وجه دی. بیا غانو خو غټه مسله ده، د دې هغه دا دونه بدقسمتي ده چې جو جو ځوان چې شهید شي نو ټول ناول محکمه دا کوشش کوي لکه چې دې ته داسې کمپنسیشن چې 25 لاکھ خیر پښتونخوا کې ورکوي، ټول زیات کمپنسیشن پنجاب کې 20 لاکھ ورکوي ورکوي. نو محکمه یې دا کوشش چې دا ورته ډکلیئر کړي چې دا آف کیوټي او دا دغه هغه چې هغه پیسې چې کوم دي هغه بچ شي پر کولم هغه ټایم وی نو په کار چې شهید هغه کور ته هغه هغه بچو ته خزه ته په کور څنګه چې فوج کې کیږي په کور چې هغه هغه پیسې او د سیستم چې مواد هغه کې ته ورکړي، لیکن په مصیبت دا پولیس کې خاص وخت خیر پښتونخوا کې چې هغه د شهید هغه ویډیو چې دا پیوه چې دا هغه غریبه په دفتر دفترونو کې ګرځي او تاسو ښه پته ده چې زموږ معاشره کې
ګلمینا بلال یو کالم لیکونکی هم ده، هغه د پاکستان د انګریزي ژبې په مختلفو ورځپاڼو کې په سیاسي او ټولنیزو مسلو لیکل کوي. هغه وایي کوشش یې دا وي چې د خپلې ټولنې په مسلو لیکل وکړي،
کوشش خپل طرف نه بنیادم کوشش یې کولی شي نو زه هم کوشش کوم زیاتره چې زما کوشش دا وي چې په امن په حواله او خاص طور پر چې ښځه چې دا عہدا چې زمونږ خطه کې او خاص طور پر د پښتنو زمونږ وطن کې چې دا اور روان شوی دی او دا خلک پرې بنان دونه اور دی چې موږ خپل کورونه هم پرې خل نو هغه په حواله موږ د کوشش کوم چې اولې کما آی ډی پیس باندې به لیکلی دي، دا مې هم لیکلی دي چې څنګه دا چې ملټنټ ارګنایزیشن دي تنظیمونه څنګه ښځه ځوانان څنګه ټارګټ کوي او ضروري نه دی دا موږ همیشه دا د اورم خلک خبرې کوي چې مدرسه مدرسه ریفارمز پکار دي، مدرسه خو ځان ته یو شه دی د مین سټریم میډیا کې هم تھرو ریډیو ټی وی اخبارونه بیا د ځوانانو لپاره کمپونه بیا خاص طور پر د ښځو په حواله دی ټارګټډ میسیجنګ کوي ریډیو تھرو. نو هغه زه کوشش تا کوم چې دې معنی سونه زیات لیکلې شمه او لیکم چې خلک خبر وي چې زما چې سکول ته ځي نو کم یو سکول ته ځي ځکه چې د لږه سکولونه هم دي د لږه هیلت کمپونه هم دي. نن سبا چې دا سیلاب راغلی دی هغې کې هم دا داسې ادارې چې کم یو کالجم دي هغې ریلیف هغه هم کارونه کوي او یو ورځ یو نوم وي بل ورځ بل نوم وي. نو کوشش تا کوو چې دې خلک خبر وي.
په روان کال کې د غیر سرکاري ادارو د شمیرې تر مخه په خیبر پښتونخوا کې اوس هم په لکونو ماشومان سکولونو ته نه ځي. د تعلیم او خاص کر د نجونو د تعلیم د اهمیت په اړه ګلمینا بلال وایي،
تعلیم مثلا کې اهمیت او خاص طور پر خځو لپاره د ماشومان لپاره جنکو لپاره ځکه چې زموږه ذمہ داری قدرت راته ذمہ داری ورکړې ده چې ځان بم ساتو او بچی بم ساتو او مطلب مستقبل چې کوم دی هغه خدای نه پاس دی زموږه لاس کې ده دا زمما بلیف دی ایمان دی نو او زه څه دا مومم چې اکثر خلک وایي چې کله دا خبره وکړو ته تعلیم او اکثر خلک وایي چې موږ سره پیسې نشته چې موږ پرایویټ ادارو ته بچی ولېګو او دا سرکاري سکولونو کې وسته ملاشي او سب هغه کې زه دا وایم چې سرکاري سکول دی یا چې پرایویټ سکول دی یا بنیادم کې لږ وګړو کې یا خپل کورونه کې څه څه تعلیم چې کوم دی هغه ضروری دی چرته تعلیم تاسو خپل بچو ته ورکړئ هغه هغه دونه اهمیت نه لري ټوله خبره خو داله چې سکول ته بنیادم ماشوم الیږي کوشش دا کول پکار دی چې موږ خپل طرف نه موږ کوشش کوو چې څوک چې داسې ماشوم او داسې انجلۍ جنۍ چې یا سے اتم پورے سبق ویلے دے یا سونا اوم جی تاسو تا دوک کرخا ہم تاسو سبق ویلے دے نو اغا بل کرستا تاسو آئی ڈی پی کیم کی ناس ہوئے تاسو چرتا بل ستا ناس ہوئے تاسو دا سیلاب زدا کیم کی ناس ہوئے تاسو بس کوشش ہو کی چی بنیادم بل جات خبر ہم از دوی نو اغا خاص طور پر جنکو تا ماشمانو تا بنیادم اخی چې دا په څه زما خیال کې دا هم بغټ کومه کې چې دا اوشي
اوس هم راځو په خیبر پختونخوا او فاټا کې د جنکو ماشومانو د تعلیمي صورتحال په اړه د ریپورت تا په خیبر پختونخوا فاټا کې د 2008 کال را په دی خوا ګڼ شمیر سکولونه د وسوال لخوا په بارودو ړنګ کړل شو. سرکاري او غیر سرکاري شمیرې ښایي په دغو کې زیاتره د جنکو سکولونه وو، خو له دغې هر څه باوجود سکولونو ته د ماشومانو جنکو تلل او د ښځو استادانو کار کول نه دي ودرېدلي. د ملکنډ پوهنتون یو زده کوونکی برېښنا شهزاد وایي حالاتو که څه هم د سبق لپاره پر دوی د تعلیمي ادارو دروازې تړلې وي، خو دوی یې له سکوله بهر پاتې نه کړي.
حالات د وجه خو څه کمی نه دی راغلی، د هغې باوجود بیا هم ډېر خلک ځي او دا کم سکولونه چې وران شو نو دا ماشومانو کې د هغې لکه نور هم دغه راغی، لکه بهادری او دلیر هغوی وایي چې فرض که دوی غواړي چې نکیډي سکولونو ته نه ځي نو دوی مونږ نه شي منلی کولی. مونږ به د دې هر څه باوجود هم هر یو مخې ته چې زمونږ سو راځي زمونږ د تعلیم ادارې په مخ کې کوو په لار کې مونږ ته خنډ جوړېږي نو مونږ به هغه پار کوو او مونږ به خپل سکولونو ته ځو، مونږ به خپل تعلیمي ادارې ته تلل نه بنده.
د سوات مټې د جنکو د یو سرکاري سکول پرنسپل ګل خاندانه وایي په تیرو کلونو کې تر ټولو زیات په سوات او خاص کر مټ کې سکولونو ته زیان رسیدلی. ګل خاندانه وایي په سوات کې د بدامنۍ په ورځو کې د 1400 نه زیات سکولونه اړنګ کړل شو چې زیاتره شمیره پکې د نجونو وه. هغه وایي حالاتو دوی له سکوله منی نه کړل، خو ولې د سوات زده کوونکي په سکولونو کې سهولتونه نه لري؟
نو خو جنکۍ ښې سکولونو ته ځي زیاته شوې ده او کمه شوې نه ده، خو صرف وجه دا ده چې هغو ته د سهولت نشته. که نه چې په مین علاقو کې چې دي موږ کولی شو نه خو سیټي ته نو په هغې کې شته هغې کې څه مسله نشته. په برو سایډونو باندې ښځو جنکو لپاره ډېره زیاته مسله ده تعلیم له دې په دې زمونږ د مټه چې کومه ده نو په دې کې صرف یو کالج دی زرګا او آبادي، یعنې د فلکه او په زرګا او نه فلکه او آبادي ده. که نه خو دا ده چې دې ته لکه ډېر زیات کمی دی ل دا کمیداري چې دي سکولونه شو کالجونه شو له دې ډېر زیات کمی دی په دې ایریا کې او کالجونه لکه دا سهولتونه ورته نه شي. ترانسپورټ مسله ده، یو د خلکو غربت سیوا دی. دویم دا ده چې هغه سکولونه هغو ته نږدې نه دي، هغو چې ورته ځي نو بیا ماښام شپې ته کور ته رسېږي. په هغه وجه اکثر خلک بیا جنکۍ لرې نه لري.
په تېرو څو کلونو کې په فاټاک کې هم ګڼ سکولونه وران شو. په زیاترو سیمو کې اوس هم هلکان او جنکۍ په داسې سکولونو کې زده کړې کوي چې ودانۍ نه لري. د مومندو یوه استاد وایي دغو حالاتو په خلکو کې د تعلیم د اهمیت په اړه لا نوره پوهه پیدا کړې.
زموږ په سکولونو کې خو د حالاتو کې بالکل څه کمی نه دی راغلی. وخت په وخت موږ ښه په هر نوي سیشن سره ښه بلا ایډمیشن کړی دی او بلکې جنکو سره خپل پلار او مور په خپله راځي د خپل شناختي کارډ سره او غواړي دا چې زموږ لوریان نوي تعلیمونه وکړي او هغوی تر کالجونو پورې لیږل غواړي او بلکې لا مړې پکې ډېرې جنکۍ هر کلاس کې چې کومې قابلانې جنکۍ درې یا څلور هغوی خو تر فرنټیر او د دې خو پېښور پورې کالجونو پورې ځي تلیم دي.
د پاکستان ډان وسپانه هم په خپل یو رپورت کې د پېښور د سمت خان کلی د یو داسې سکول ذکر کوي چې درې وارې وسوالو په بارودو اړنګ کړي، خو زده کوونکي اوس هم په دغه ورانه ویجاړه آبادۍ کې زده کړې کوي. د پېښور پوهنتون د فلسفې استاد سیمین اپریدی بیا وایي د پښتنو په سیمو کې بدامنۍ او بېکورۍ که څه هم خلک وځپل، خو د دوی له زړه نه یې د تعلیم مینه ونه ویسته.
ماشومان سلام کول غواړم د هغوی همت ته چې هغې دې نه باوجود هم خپل همت کړی دی، زنانه تللی دي، سکول ټیچرانې تللی دي، خپل ډیوټي یې کړی ده. دې نه علاوه ماشوم میندو چې دی خپل ماشومان لیږلي دي سکول ته، نو لکه دا خو هغه چې بالکل د ډېر زیات ناموافقه حالاتو کې هم خپل خلکو کې چې کم ریزیلینس دی، کم همت دی، کم حوصله ده، هغه خو هغې خولې ده.
سیمین اپریدی د اهم وایي په خیبر پښتونخوا فاټا کې د ورانو شوو سکولونو بیا آبادول او دغې ته سهولتونه ورکول باید د موجوده صوبایي او مرکزي حکومتونو لومړی کار وګرځيږي. دا وه د دې اونۍ تاندې هیلې خپرونه چې تاسو واورېده. زه فرخنده اسد درنه اجازت غواړم. د خدای په امان. د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چیزیم در شبیردی مکمل ختم
هست افغانان سوالی بیشک چکا
زینا بیر سخت را باری تیرا یه هر چکی
نیست دستان کن مسلسل تعلیمی داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.